د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي راډیو اوري نور یاس نوري مودي او سات لپاره د مطالبه په وړاندې کولو کې تاسو سره يم. په دې یو ساعت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو، په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو د درې اړخیزې غونډې، د جمهوري ریاست د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي سرغړونو او دغه راز پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی خو لومړی خبرونه لرو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پېښور کې د طالبانو پر ضد د یوې ملیشه ډلې نهه غړي ووژل. د قاهرې ښار په ختیځ کې د پولیسو درې افسران وژل شوي دي. ویل کېږي درې واړه پولیس د قاهرې ښار په سویز اسلامي لوري لویه لاره د ګزمې په حال کې وو چې ډزې ورباندې وشوې. مخکې له دې چې د سیمه ایزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، جمیله ظریف د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمه خبرونو سره ټکی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول ضروري مواد برابر شوي دي. او افغان حکومت او ملګری ملتونه علم رسکونکو هیوادونو غواړي چې د 2014 میلادي کال د طبیعي پیښو په خاطر افغانستان سره 406 میلیونه ډالر مرسته وکړي. سمپوره خبرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول ضروري مواد برابر شوي دي. د دې کمیسیون د درلنچا مشر زیولا قمرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ولایتونو ته د دې موادو د انتقال لپاره هم له هر پلوه تیاری نیولې.
هغه توکي او هغه مواد چې باید خریداري سي وای، خوشبختانه ټول خریداري سي ده، کابل ته رسیدلی دي او اوس د یو منظم پلان په اساس باندې بستبندي روانه ده چې ډیر زر به د څلور درس ولایتونو ته هغه مواد انتقالي.
امر خیلم درس وویل چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره په ټول هیواد کې د عامه پوهاوی پروګرامونه هم پیل کړي دي. ټاکل شوی د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل بشپړه سمنی ته وشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست د ځینو کاندیدانو په حق له شکایتونو ورسېدلې چې راتلونکي اونۍ به اعلان کړي. د دې کمیسیون وایي نادر موسنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شکایتونه به د مدني ټولنې غړیو، سیاسي ګوندونو او ملي او نړیوالو څارونکو په یوه علني غونډه کې اعلان شي. دا چې دغه شکایتونه د کومو کاندیدانو نه او څومره دي، موسنی په حق له څه ونه ویل. افغان امنیتي مسولین وایي چې نن له غرمې مخکې د کابل په 12 ناحیه کې د یو پولیس په هوایي ډزو کې یو ملکی کس وژل شوی او یو ټپي شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ وایي اشمت ستنکسي ازادي راډیو ته وویل چې دا کس له پولیسو سره تر لفظي شخړې وروسته وژل شوی دی.
دغه د کور اوسیدونکي چې خپل دکان مخ ته قصابي او دکان هم درلود، پولیس ویلي چې زموږ کور مخ ته ما درګي ممانعت کړی او کله چې پولیس ورتل چې زما دنده ده، اما بیا هم د سر لفظي شخړې کې وروسته تر لفظي شخړې پولیس د خپل دفاع په خاطر لاس په هوایي ډزه پورې کوي چې خطایي توګه باندې یو تن ترغه پیښ کې وژل کیږي او یو بل ټپي دی.
ستنکسی وایي هغه پولیس چې وایي ډزې کړي د نورو پولیسو لخوا نیول شوی او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. هغه وایي د پیښې په هغه سیمه کې شوی چې د دوشنبې په ورځ پکې د امریکایي ځواکونو په یو کتار انتحاري حمله وشوه. او افغان حکومت او ملګرو ملتونو لمرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل څو د 2014 میلادي کال د طبیعي پیښو په خاطر افغانستان سره 406 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د افغانستان د کلو د پراختیا او بیرغونې وزیر او له طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې مرستیال ویس برمک نن خبر اعلان وکړ او وویل چې دغه پیسې به د روغتیا، غیر خوراکي توکو او بېځایه شوي کډوالو په برخه کې ولګول شي. ویس برمک هیله څرګنده کړه چې راتلونکی کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زین واوري.
د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پېښور کې د طالبانو پر ضد د یوې ملیشه ډلې نهه غړي وژلي دي. د پېښور پولیسو ویلي چې 25 وسلوالو کسانو نن د پېښور ښار په لمن کې د ملیشه ډلې د مشر په کور حمله کړې او هغه یې د خپلې کورنۍ له تو نورو غړو سره یو ځای وژلی دی. د بډبیرې د پولیسو یو مشر شاهد نن ازادي راډیو ته وویل
امن لخر او لشکر اسلام دا گروپونه دي. بس دا غوډو فریق دي دي من چې د دشمني و او د یو فریق نه مخ ورته کې سوګشته او دي چې کوم نه بیګار اغلی دي دی فریق لوي چې تمه کم کړي او بیا غین رسو دغه کړي دي کنه دا کسان وشتي دي.
پرون په پېښور کې نامعلومو کسانو یوې سینما ته لاسي بمونه ور وغورځول او ديار لستنه زخمیان کړل. د دې حمله مسؤلیت لا چانه دی اخیستې. د بې سرحد خبريالانو اداره وایي چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د معلوماتو ازادي د تیر کال په مقایسه لا محدوده شوې ده او وضعیت خراب دی. د ادارې چې مقالې په پاریس کې د نن په خپل کلنی رپورت ورلد پریس انډیکس کې ویلي چې روسي چارواکو د ډیرو شدیدو قوانینو په وسیله د مطبوعاتو د ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. روسیا په دې رپورټ کې 1048 ځای لري. د رپورټ په حواله په قزاقستان او ازربایجان کې د مطبوعاتو پلورالیزم په دوامدار ډول تر فشار او زور لاندې دی. د بې سرحده خبریالانو ادارې ویلي چې د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې څلور هیوادونه چې مولدوا، ارمینیا، ګرجستان او قرغزستان دي په زیاتیدونکي ډول د مطبوعاتو پلورالیزم ته درناوی کوي او د دولت د لخوا سانسور هم کم شوی دی. د دغې ادارې د لیست په پای کې د ازبکستان نوم دی چې 1068 ځای کې دی او د ترکمنستان نوم دی چې په 1088 ځای کې راغلی دی. د قاهرې ښار په ختیځ کې د پولیسو درې افسران نن ووژل سول. ویل کېږي چې درې واړه د قاهرې پر سویس اسلامیه لویه لار د غزمې په حال کې و چې ډزې ورباندې وشوې. اسلام پالو ډلو په مصر کې په مکرر ډول د سینای په سیمه کې چې د سویس کانال ته نږدې پرته ده د پرامنیتي ځواکونو حملې کولې. خو له هغه راهیسې چې پخوانی اسلام پالو جمهور رئیس محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لري شوی پرامنیتي ځواکونو د دغو حملو لمن ښارونو ته پراخه سوې ده. د ګرجستان جمهور رئیس جورجیو مارګویلاشویلی نن آذربایجان ته د ورځنی رسمي سفر پیلوي. په باکو کې د ګرجستان سفارت ویلي چې ولسمشر مارګویلاشویلی به د آذربایجان له جمهور رئیس الهام الیف او یو شمېر نورو آذری چارواکو سره وګوري. دوی به د ترانسپورت او انرژي په برخه کې پر دوه اړخیزو روابطو او پر سیمه ییز امنیت خبرې وکړي. د ګرجستان جمهور رئیس په همداراز د آذربایجان هغو سیمو ته ولاړ سي چې د ګرجستان خلک هلته ژوند کوي او د هغو خلکو سره خبرې وکړي. د اکتوبر کې د ګرجستان د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ګرجستان د ولسمشر دریم بهرنی رسمي سفر دی. او په سوچي کې نن د ژمني اولمپیک په نړیوالو مسابقو کې دوه ښځو ورزشکارانو له سویسا دومینیک ګیسن او له سلوینیا تینامیز د سرو زرو مډالونه وګټل. دومینیک د ښځو د سکیپ مسابقه کې 2 کیلومتره او 100 متره فاصله په یوه دقیقه 1.3 ثانیه او 5.3 کې وهله. سویسی ورزشکاره لارا ګټ چې 0.1 ثانیه شاته پاته وه د برونز مډال ورته ورکړ سوی دی. د سپینوزرو مډال چاته لانه دی ورکړ سوی. په روسیه کې د سوچی په شهر کې د اولمپیک ژمنی مسابقې روانې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل د غرض خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي د افغان ولسمشر له مخالفت سره سره هیله مند چې کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک شي. انقره بیا د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو د غونډې قربانه ده. افغان حکومت دې غونډې ته هیله مند چې دا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد له کېدو سره مرسته وکړي.
این نشست ها میتونه گام در راستای تقویت فضای اعتماد بیشتر میان سه کشور، مخصوصا میان افغانستان و پاکستان باشه.
افغانان به لدی غونډه ستام کوي
د ډیره بې فایده او غیر مؤثره غونډه د پدې چې زموږ د رئیس جمهور د واک دوه میاشتې پاتې دي.
د افغانستان انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د جمهوری ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتي سیالیو په ترڅ کې ټاکلي اصول په پام کې ونیسي. خلک د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه څه وایي؟
وغښتنه دي کاندیدانو نه یي څه نه لرو په خاطر دې چې دوی نه څه جوړیږي. د سړی په خپل نه پیار سړی خپل اولاد ته کار کوي، هر سړی خپل پرتمنونه او تمیرونه جوړوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه لرو. د انصاف پر اړه کې او حقیقت سره په حقیقت سره پروګرام کې مو د افغانستان ترانسپورت او هوایي چلند وزیر داود علي نجفي ملمه ده.
دوه شخصي شرکتونه جواز ورکړل شوی دي. ژر ان شاء الله د ټول خدمات په کابل کې شروع کې.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکای او جګپوري چارواکي څرګنده کړ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نه غواړي له واشنگټن سره د امنیتي همکاریو سند لاسلیک کړي. دا لومړی ځل دی چې د امریکای او جګپوري چارواکي په ښکاره دا خبره کوي. خو بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند څرګنده کړ چې واشنگټن اوس هم له کابل سره د امنیتي تړون د ژر تر ژره لاسلیک کولو په تمه دی. د دې څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلاپر په دې باور دی چې واشنگتن دا هڅې احتمالاً او بخشی چې د واشنگتن دا هڅې احتمالاً ناکام شوې دي چې ولسمشر حامد کرزی د امنیتي همکاریو د تړون لاسلیک کولو ته تشویقوي. جیمز کلاپر د چهارشنبې په ورځ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دی وایي زه باور نه کوم چې ولسمشر کرزی دغه تړون لاسلیک کوي. دا لومړی ځل دی چې یو جګپوړی امریکایي چارواکی په صراحت دا خبره کوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلاپر زیاته کړه چې د امنیتي تړون ځنډیدو د افغانستان پر اقتصاد ناوړه تاثیر کړی. دی وایي د تړون د لاسلیک کولو ځنډیدلو پر اقتصاد منفي تاثیر کړی دی. رواني اثر یې پر خپل ځای په ځانګړي ډول له تیر نومبر راهیسې چې لویې جرګې د امنیتي همکاریو د سند ملاتړ وکړ موږ له اقتصادي اړخه د دې منفي اغېز شاهدان یو. کورني خالص عواید په مجموع کې ښکته شوي دي. فکر کوم مهمه احصایه دا ده چې د بهرنیو پانګونه کمه شوې ده. سباندې درې میاشتې مخکې چې کله په کابل کې مشورتي لویه جرګې موافقه وکړه چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي واشنگتن هیله څرګنده کړه چې ژر تر ژره دا کار وشي. خو ولسمشر حامد کرزی دا تړون تر دې دمه ځنډولی دی او یو شمېر شرایط یې وړاندې کړي دي. امریکا اوس هم په دې باور ده چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. په دې ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي پرون خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل
Our administration position continues to be that we believe the BSA
دا وایي موږ د ادارې دریس همه غسیلې چوو یعنی په دې باور یو چې امنیتي تړون باید ژر لاسلیک شي. د امنیتي تړون په برخه کې زنوی څنل لرم چې تاسو ته راپور درکړم نو موږ په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راخلی. امریکا غواړي چې دروان میلادي کال تر پای ته رسیدو وروسته شاوخوا لس زره پوځیان په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې او د ترستانو د ځپلو لپاره وساتي او د دې لپاره د کابل حکومت سره د امنیتي همکاریو تړون په کار دی.
له احمد شبرنا مننه چې د امریکایي چارواکو د ورسته او څرګندونو په باب واوریدل. واموریدل چې امریکایي چارواکو وایي افغان ولسمشر حامد کرزی که څه هم نه غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ تړون لاسلیک کړي خو واشنگتن بیا هم هیله مند دی چې دغه تړون ژر تر ژره لاسلیک شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان چارواکي هیله څرګندوي چې د افغانستان پاکستان او ترکیې جوړیدونکو درې اړخیزه غونډه به ښې نتیجې ولري. ټاکل شوې دا غونډه د ترکیې په کوربتوب سبا پنجشنبه په انقره کې جوړ شي. ولسمشر حامد کرزی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا ترکیې ته تللی دی. افغان څېړونکي دا غونډه د درې وړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټوله بولي خو بیا وایي چې مخکنیو دا ډول غونډو ته په پام سره افغان حکومت به له دې دا ډول غونډو کومه خاصه نتیجه ترلاسه نه شي کړی. د موضوع تفصیل له کابل رسېدلی
له تیرو څو کلونو راهیسې دا اتم ځل دی چې د افغانستان پاکستان او ترکیې مشران په درې اړخیزو غونډو کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. خو څېړونکي وایي دې غونډو افغانانو ته کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي بیا دا ډول غونډې ګټورې بولي او وایي چې د درې واړو هیوادونو په اړیکو کې یې ښه رول لوبولی دی. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال فایق واحدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډې د دې هیوادونو ترمنځ د باور فضا هم پیاوړې کوي.
دا غونډه کولای شي د درې وړو هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا پیاوړی کړي. دا کولای شي په بیلابیلو برخو کې د خبرو دوام ته ښه زمینه برابره کړي. په دې کې په هغو ستونزو خبرې کیږي چې متاسفانه نن پاکستان او افغانستان ترې رنځ وړي.
ټاکل شوی د افغانستان پاکستان او ترکیه اتم درې اړخیزه غونډه سبا پنځشنبه په انقره کې جوړه شي. ولسمشر حامد کرزی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د سه شنبه په ورځ ترکیه ته ولاړ او تمه کیږي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په بهیر له تروریزم سره په مبارزې او د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا خبرې وشي. د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ د درې اړخیزو غونډو لړۍ په 2001 میلادي کال کې پیل شوې او تر اوسه دوام لري. ځینې څېړونکي بیا وایي افغان حکومت له دې غونډو څخه هغه هدف نه دی ترلاسه کړی چې تمه یې لري. جاوید کوهستانی هم په همدې نظر دی.
وعدهایی را که پاکستانی ها میتن ما اعتقاد ندارم کور عملی
بشن. هر جمعنی چی پاکستانی ها نیکوی زباور نلرم چی عملی شی، خصوصا لطالبان و سرا دو سول د خبرو پا برخه که پا هر حال دا غنده بگت و بی نتیجه نوی، دا غنده کولی شی اڑی که خی او اختلافات کم کری.
تروریزم او ناامنی هاگ ستونزی دی چه دام حال افغانستان و پاکستان ور سره مخ دی او په داسې غونډو کې افغان حکومت د پاکستان ژمنو ته ډیر هیله من وی. پاکستانی چارواکو په داسې غونډو کې تل ویلي چې افغانستان سره به د سولې په ټینګښت کې مرسته کوي، خو ویل کیږي چې تر اوسه هم پاکستان خپل ژمنې تر ډیره نه دی عملي کړي. ترکیه په نړیواله سطحه یو مطرح هیواد بلل کیږي او په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې عسکر هم لري. افغان حکومت غواړي چې دا هیواد په پاکستان فشار راولي تر څو له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي.
افغان څېړونکي وایي ګمان نه کوي چې افغانستان د ترکیې له درې اړخیزې غونډې څخه هغه څه ترلاسه کړي چې له پاکستان نه یې غواړي. دوی وایي پاکستان په افغانستان کې خپلو ګټو ته ډیر ګوري او تر څو چې په اړه یې ډاډه نه شي د ترکیې او نورو هیوادونو له فشارونو سره سره به د دې هیواد په اړه خپل دریز بدل نه کړي. د ترکیې له درې اړخیزې غونډې او د افغانستان لپاره د ګټو په اړه نسیم شفق د سیاسي چارو له څېړونکي محمد یونس فکور سره مرکه کړې ده.
فکر صاحب کراتوه د ترکیه د غونډې په اړه اتمه غونډه ده د افغانستان ترکیه او پاکستان ترمنس، ستاسو نظر د غونډه څومره مهمه ده؟
زه په دې فکر یم چې دا ډېر بې فایده او غیر موثره غونډه ده، په دې چې زموږ د رئیس جمهور د واک دوې میاشتې پاتې دي او دی اصلا باید دلته اخته وای، د شفافو انتخاباتو لپاره د امنیت تعمیر لپاره زمینه برابره کړې وای. زه فکر نه کوم چې د ترکیه رئیس جمهور او د پاکستان صدر اعظم دي د داسې یو افغاني مشر سره چې قدرت وخت ډیر کم پاتې دی کوم جدي خبرې وکړي.
بله فکر صاحب دې ته په پام چې د ترکیه پاکستان او افغانستان ترمنځ دا ډول وو غونډې نور هم سوي دي او سربیره پر دې د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو ترمنځ هم دا ډول غونډې سوي دي چې په هغه کې پاکستان هم ګډون درلود، او څه باید وسی ستاسو نظر چې پاکستان دې ته وهڅيږي چې د افغانستان د سولې موضوع سره کومک وکړي، رښتینه صادقانه همکاري وکړي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت ضرور دا و او د چې خپل بین المللي دوستان د امریکایانو په مشرۍ په اعتماد کې واخلي، د هغوی سره د خپل د پاکستان سره د خپل کړونو یو واحد پالیسي او ستراتیژي جوړه کړي، د هغو په ملاتړ بیا د پاکستان سره ګوشه بل دي چې درې ځانګړي یي پر هغه مسایلو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جنجالي دي خبرې وسی، هغه انګیرنه چې پاکستان لري تر اوسه جواب ورته پیدا نسی، د هند مسله ده، د اوبو مسله ده، د سرحداتو د تنظیم مسله ده. نو زه فکر کوم چې په اعتماد کې خپل بین المللي دوستان و نخي ګوشي افغانستان ته نه لري، او بل بیا داسې جمهور چې دوه میاشتې د کار پاتې.
آیا ترکیه په سیمه کې په تیره په پاکستان باندې دا نفوذ لري؟ ستاسو نظر چې هغه څه په پاکستان باندې وکړي چې افغانستان غواړي؟ تاسو پیګئ چې د افغانستان یو اساسي غوښتنه ده چې پاکستان د سولې په موضوع کې له افغانستان سره صادقانه او رښتینی همکاري وکړي.
قطعاً ترکیه نه دا وسایل لري چې پر پاکستان باندې معاصره تمام سي، یوازې هغه ممالک لکه متحده ایالات او ناتو هغه وسایل او کافی توانایی لري چې د پاکستان باندې فشار وارد کړي تر څو چې د افغانانو په چارو کې خپل مداخله بند کړي. دا هغه وخت کېدای شي چې افغانان هم یو سازنده موضوعګیري د پاکستان د مشروع غوښتنو سره ولري، لکه د سرحداتو تنظیم، د ترانزیت مسله، د اوبو او د هند د نفوذ مسله. پر دې باندې کچیري افغانان سازنده موضوعګیري ونه نیسي، زه په دې باور کوم چې د امریکایانو او انګلیسانو نفوس به هم پر پاکستان تاثیر ونه کړي، ولې هغوی خپل د منافعو دپاره طالبان استعمالوي.
د سیاسي چارو څېړونکی محمد یونس فکورو چې په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د مشرانو د غونډې په اړه نظر څرګندو. دا غونډه ټاکل شوې ده چې سبا ته په انقره کې جوړ شي. ترکیه په دا ډول سرمشریزو سره چې دای اتمه ده هڅه کوي چې په افغانستان کې د امن او ثبات ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان همکاري راجلب کړي. ویل کېږي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. ترکیه چې د ناتو مهم غړی ده، د 2011 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په ګډون د اوږدمهاله همکاریو یو تړون لاسلیک کړی دی. ویل کېږي چې نواز شریف به له درې اړخیز غونډې د مخه د ترکیه ولسمشر عبد الله ګل او رجب طيب اردوغان سره جلا کتنې وکړي، او له غوړسته به د حامد کرزي او د ترکیه ولسمشر عبد الله ګل سره په درې اړخیز غونډې کې ګډون وکړي. د درې واړو مشران بری سرمشیزه په پای کې یو ګډه اعلامیه هم خبره کړي. تر اوسه د نن سرګند چې آیا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي به جلا کتنې وکړي کنه، په دې اړه تر اوسه چارواکو څه نه دی ویلي.
دیار لسو درنویم کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست له کاندیدانو غواړي چې خپل کمپاینونه په مشروع ډول مخته یوسي. د دې کمیسیون چارواکو نن د مدني ټولنو له یو شمېر غړو سره په یوې غونډه کې وویل کاندیدان باید د انتخاباتو د کمیسیون له کارکوونکو څخه ناوړه ګټه وانخلي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا وایي که چیرې کوم کاندید له قانوني اصولو څخه سرغړونه کوي باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له هغوی سره قانوني چلند وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د عبدالودین په رپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکړ چې کاندیدان د دوی له کارکونکو څخه ناوړه ګټه پورته او د بریالیتوب لپاره په هغوی فشار راولي جدي چلند به ورسره وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر زیالحق مرخیل دغه څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنو له یو شمېر غړو سره په یو ګډه غونډه کې وکړه. خاغلی امرخیل د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې خپل انتخاباتي کمپاینونه په سمه توګه پر مخ بوزي.
وغوښتنه مو درته چې کاندید صاحبان باید د مشروع لارې څخه کمپاین وکړي. مشروع په دې معنی باندې چې خپل هغه واقعي پیغام د افغانستان خلکو ته ورسوي، خپل پروګرامونه تشریکی نه دي ټاکونکو خپلواک کمیسیون کارمن پسې ګرځیدل ترڅو هغه کارمن نه سو استفاده وسی، ترڅو رشوت ورکول سي او ترڅو د خپل زور نه استفاده وکړي. کچیرې دغه کار کیږي هم به رائے باطلیږي، هم به دوی چیرې د افغانستان خلکو ته ورپېژندل کیږي، هم به عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی ورپېژندل کیږي او هم به مجازات کیږي.
له مدني ټولنو سره دغه غونډه د انتخاباتو په برخه کې د همغږۍ، عامه پوهاوی او څارنې په مقصد جوړه شوې وه، او د کمیسیون چارواکو له مدني ټولنو څخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. د جمهور ریاست د کاندیدانو کمپاینونه د دالوی په 14 نیټه پیل شوي او د حمل تر 14 نیټه دوام کوي. په انتخاباتي کمپاینونو کې کاندیدان خلکو ته خپل پروګرامونه د رسنیو، غونډو او نورو تبلیغاتي وسایلو په مرسته بیانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم وایي چې د تیرو انتخاباتو په پرتله دا ځل د انتخاباتو کمپاینونه په ښه توګه پر مخ ځي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم وایي چې کاندیدان باید د قانون له مخې خپل کمپاین پر مخ بوزي، او د سرغړونې په صورت کې مسؤلین باید په وړاندې اقدامات وکړي. د دې بنسټ ویان فهیم نعیمی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مهم ای است که در قدم اول کاندیداها در نظر بگیرند این موارد.
دای وای مهم داد چې کاندیدان باید اصول ته پام وکړي، او کچیر کوم سرغړونه کوي د انتخاباتو شکایتونه کمیسیون باید په وړاندې جدي اقدامات وکړي. له دې سره به هم د سرغړونو مخه ونیول شي او هم به هغو کسانو ته سزا ورکول شي چې قانون ته درناوی نه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تیرو انتخاباتو تجربو ته په کتو دوی دا ځل شرایط جدي کړي، او کاندیدان به ونه شي کړی چې د انتخاباتو په ورځ له زور او فشار څخه کار واخلي. خو د څېړونکو په باور د افغانستان په اوسنیو امنیتي شرایطو کې د لاسوهنو مخنیوي، هغه هم په ځینو لرو پرتو سیمو کې، له امکانه وتلې خبره ده. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د جمهوری ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د خپلو کمپاینونو په ترڅ کې ټاکلي اصول په پام کې ونیسي.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو ځانګړې
مرکه
دازل ل عبدالرحیم وردګ سره
وګورئ په ملیونو نفر تلف شوی دی، په دې کې په زرو نفر تلف شوی دی.
د چهارشنبه په ورځ د سلور بجو او د پنځشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې
د زلمو د جمهوریت ریاست له کاندید جنرال عبدالرحیم وردک سره مرکه کړې ده، او دا مرکه هم په بل پښتو خبرونه کې چې په څلورو بجو پیلېږي اوریدلی شي. خلک د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه غواړي د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به واورو.
د مانو شفیق ده دغه وسیله کاندیدان چې نمونه هغه کړي دي په خیال مې لس تنه دي درې څلور مطرح کسو به ځان کاندید کړی و خو همدغه د دوی هغه ده که نه چې ځانونه زیات انتخاب کړي دي څلور پنځه لپاره دوه نفرو مطرح کسو به ځان انتخاب کړی و چې د خلکو سهولت هم ورته پیدا شوی او مشخص کړي و چې کوم یو قابل د اعتماد ده کوم یو قابل د دې ده چې دې وطن ته خدمت وکړي. د دولتي هغو نه باید استفاده ونه کوي. شخصي چې ځان انتخاب کړی د خپل بودیجه چې کوم لري دمغه نه باید استفاده وکړي. په داسې یو محیط کې وکړي چې هلته نور خلکو ته مزاحمت ونه کوي او خپل برنامه په صحیح صورت سره خلکو ته واضح کړي. دوی کمپاینونه تلویزیون شته، رادیو شته، مطبوعات شته، دغو طریقې دي وکړي په داسې باندې نه کېږي.
ځان مونږ فاروق ډېر دي نو دا لس کسان یو لس کسان دي چې ډېر ځانونه کاندید کړي دي کمپاینونه او دا کاندیدان په کابل کې دي. یو بل دا کوم غوښتنه دي کاندیدان نه دي سم نه لرو په خاطر دي چې دوی نه څه نه جوړيږي. دا سره دي په خپل نه پیار سره خپل اولاد ته کار کوي، هر سره خپل پرتمنونه او تمیرونه جوړوي. نو هیڅ کوم دي ملت غم نه دی وړي. د نوې کاندیدان نه چې څوک دا خدمت نه کوي، ملک ته څوک خدمت نه کوي، ولی په خاطر دي دغه نه کوي چې دا ټول هر څوک په یو ملک پسې تړلې دي. عمل نه غوړي چې د افغانستان جوړ شي. وخت چې عمل نه غوړي چې افغانستان جوړ شي نو دای په څو کې نو ولی دای خو هغه پسې تړلې د تروپیا ماغه ور کوي، کوماکا ما ور سره کوي، ارسیا ماغه ور ته کوي. نو دای بوتي مسول هغه نه غوړي چې افغانستان جوړ شي. دای کول شي چې دای خدمت وکي.
بختیالیم پلان په کابل ټوټل کار کو دغه یول استیک څو کسې په باید کاس نه پر زیات دی باید درې یا څلور کسې باید انتخابات ولیاړ. موږ دا غوښتنه لرو چې باید ارڅو چې رئیس جمهور شي، موږ باید داسې رئیس جمهور موږ ته تعین شي چې افغانستان مخه ونیسي. پس موږ په افغانستان کې د پاکستان طرفه درز خور جنگونه شي په کونړ باندې هر ورځ او توغندی را روان دي په هیڅ کې مخ نه نسی ولی مخ نه نسی په والا کې اړ یو دا هغه کار چې ولې ولاز ګاندې شو مداسه بوګنه ما واغه سی بوګنه بیا چې وخت راشي هیڅ نش کوله بیا خپل جیب خپل ګیډه ډکه کا.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو د کابل د څوتنو خاریانو غوښتنې وي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې په ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. نور حال به د قسیم سولمر پر راپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو له پیله یولس ورځې تیریږي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډېر ژر به خپل ولایتي دفترونه پرانیزي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند او منشي نادر محسنی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون ولایتي غړي به تر روزنې وروسته ولایتونو ته واستول سي. د ویل چې د دې کمیسیون یو سل دوه تنه ولایتي غړي به د راتلونکي اونۍ تر پایه ولایتونو ته واستول سي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو سلو او دوه ولایتي غړي پرون د جمهوري ریاست لخوا منظور شو او هیله لرو د راتلونکي اونۍ تر پایه وکړی شو د کمیسیون ولایتي غړي مربوطو ولایتونو ته واستوو.
شغل موسینی وایي د انتخاباتي شکایتونو د هر ولایتي دفتر لپاره به درې درې کسه غړي وټاکل سي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه یولس ورځې مخکې پیل سول. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه یې د ولسمشرۍ د کاندیدانو په اړه یو لړ شکایتونه ترلاسه کړي او راتلونکې اونۍ به یې په یوې علني غونډه کې اعلان کړي. اخوا د ازادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې یا فیفا ویاند فهیم نعیمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړینه وه چې دا ولایتي دفترونه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرکزي دفتر سره یو ځای پرانیستل سوي وای.
کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون جوړ شو نو دا لازمه وه چې دې کمیسیون د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په څیر خپل ولایتي دفترونه هم پرانیستي وای. دا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ستونزه ده چې باید مخکې یې له منځه وړي وای.
شغل نیمی وای د خلکو ته ستونزمنه ده چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دفترونو په موجودیت کې د انتخاباتو اړوند شکایتونه مسؤلو ادارو ته ورسوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده د انتخاباتي سرغړونو د شکایتونو څېړل دي. قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی،
اگر می خواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر می دهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت می کنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظره په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکی شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د جمهوری ریاست له ټولو کاندیدانو سره د ازادي رادیو مناظره پر مناظره سربیره چې د شنبه او یک شنبه په ورځ په مستقیم ډول د ازادي رادیو لاري او د غرض د ملي تلویزیون لاري خبريږي. د غرض ک غواړي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي د ازادي رادیو ویب پاڼه ته هم ورتلای شي. هلته د کاندیدانو په اړه مختصر معلومات شته او د غرض په ویب پاڼه کې له یو شمیر د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره مرکې هم شوې دي. مرکې هم اوریدلای شي د ازادي رادیو د ویب پاڼه په تدا ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس دونیمه بجې دی د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. مخکې دی چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسېږي. فرشته جلال زی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې ولایتونو ته د انتخاباتو لپاره د ضروري موادو د استولو تیاری بشپړ کړی ده او ډیر ژر به دغه بهیر پیل شي. نن تر غرمې مخکې د کابل په دولسمه ناحیه کې پولیس هوایي ډزې وکړې چې یو ملکي سړی پکې وژل شوی او یو بل زخمی دی. په پېښور ښار کې وسلوالو کسانو نن د طالبانو ضد د یوې ملیشه ډلې د مشر په کور حمله وکړه. نه تنه په دغه حمله کې وژل دي. به سرحد خبریالانو ویلي د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د معلوماتو ازادي د تیر کال په مقایسه لا محدوده شوې ده. د ادارې چې مرکز په پاریس کې دی نن په خپل کلنی رپورت ورډ پریس انډکس کې ویلي چې روسي چارواکو د ډیرو شدیدو قوانینو په وسیله د مطبوعاتو د ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی. د ګرجستان جمهور رئیس جورجی مارګویلاشویلی نن آذربایجان ته د ورځنۍ رسمي سفر پیلوي. په باکو کې د ګرجستان سفارت وایي دواړه خواوې به د ترانسپورت، انرژي، دوه اړخیزو رابطو او سیمه ییز امنیت په اړه خبرې وکړي. د قاهره شهر په ختیځ کې د پولیسو درې افسران نن وژل شول. د پولیسو نن د قاهره شهر په سویز اسلامي لوی لار کې ځمکه ولا چی وسلوالو کسانو موټر ود دراو او داسې ور باندې وکړي. او په سوچ کې نن سهار نن ورځ د جرمني اولمپیک په نړیوالو مسابقو کې دوه شت ورزشکارانو ته د سرو زرو د مډالونو پور کولو پایل سو. د مډالونه له سویس دومینیک کسن او له سلووینیا تینا میستا پاسکی کې ورکړ شوی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شئ په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د خبرونه دوهمه نیمه مو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړی شوی د انصاف پلاټ کې او حقیقت څه دی. حقیقت د پروګرام کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر سره خبري شوې دي. خو تر هغه مخکې به د انصاف پلاټ کې پروګرام در تخبر کو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې ربان ورستی ریشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
صالح محمد د لوګر ولایت د سواد زده کړې خون کې د چوای یو نیم کال د مخه د بیا ازموینې لمخې د خون کې پټوګه و ګمارل شو. خو صالح محمد شکایت کوي چې تدیده متری د امتیازي تنخواه ازموینه نه د اخیستل شوی او غواړي چې د رتبه معاشات په بهیر کې شامل شي. خون کې صالح محمد وایي درې ماشومان لري او درې نیم زره افغانۍ تنخواه ده. خو که حکومت ورته د رتبه لمخې تنخواه ورکړي نو هر میاشت به شاوخوا شپږ زره افغانۍ واخلي او څناڅه به یې کورنۍ گزاره پلیوشی.
زمانم صالح محمد دی د لوګر د معرف اروان په سوادوزی کې وظیفه لرم د معلم پایس او د لوګر په مابس کې مابوسینو ته درس ورکوم د سوادوزی.
ستونزه څه ده؟ تاسو مشکل څه ده؟
ستونزې دا ده چې موږ د رقابت احزاب په شکل امتحان مرکه او د معلم پایس مقرر شو او د جوزا له لسمې تاریخ نه د یو نوي کال په کال کې چې زه وظیفه مې اجرا کړې تر اوسه په رتوب کې نه یم راغلی، د معاشاتو په رتوب کې نه یم شامل شوی او دغه مشکل تقریبا یو سلو شپېته څه باندې کته زموږ دغه مشکل سره مواجه دي.
تاسو د دې موضوع د علت په اړه له اړوندو ادارو نه پوښتنه نه ده کړې؟
موږ څو وارې مراجعه وکړه همدلته رئیس صاحب ته او دغه رئیس صاحب داسې وویل چې له وزارت کسان راځي او تاسې امکان اخلي شاملېږي په رتوب کې، ولې تر اوسه دغه تقریبا دغه دوه که یو کال شو یو نیم کال شو دغه موضوع نه.
نو غوښتنه مو څه ده؟
اوس ماش مې څلور نیم زره افغانۍ ده، نو که رتوب کې زه شامل شوم تقریبا شپږ زره او پنځه سوه افغانۍ معاش اخلم. نو دغه مدت چې موږ تیر شوی دغه لږ تاریخ چې زه مقرر یم چې تقریبا یو نیم کال شو موږ دغه څلور نیم زره معاش اخلو.
نو څه غواړئ؟
چې په رتوب کې شامل شو دا د موږ معاش لوړ سي او څه لوړ سي، واغه ځکه چې موږ سره وعده کړي واغه ځکه هم تر اوسه نه درا کړي وو، دغه مشکل ده موږ او صاحب دغه مشکل سره تقریبا همدغه یو سلو شپېته معلمین د درس په دغه مشکل کې مواجه دي. دغه معاشات هم دغه څلور زره پنځه سوه افغانۍ دی په ولسوالۍ ګانو کې او خپل مرکز د ولایت کې.
څنګه تاسو په اوسنۍ تنخواه گزاره کولی شئ؟ تاسو د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي؟
نه نه تیریږي، دغه ژوند نه تیریږي په دغه څلور زره پنځه سوه افغانۍ، دا ډېر کم معاش ده او که په رتوب کې شو بیا اوس څه گزاره کوي؟ دا شپږ نیم زره افغانۍ کېږي، خو هغه بیا هم کم ده، هغه شپږ نیم زره هم کم ده. دغه حتماً معلمینو ته درسو ته معلومات شته چې دغه شپږ زره پنځه سوه افغانۍ په دغه شرایطو کې گزاره نه پېږي.
په خاطر دې د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس وایاند محمد کبیر حقمل د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې یو پروګرام سره په مرکه کې په دغه وزارت کې د اداري اصلاحاتو د پروګرام په اړه ویلي وو.
ګورئ پروسه داسې ده چې د دې لپاره چې هر کال په غیر مترقبه شکل سره مختلف تعداد کسان دې سیستم ته داخلیږي او باید ماشونه اوچت سي، نو قرار دا چې ول هم د څو کلو رئیس چې پی آر آر شروع شوی چې د لومړي کال معاش د اصلاحات اداري کې د شامل شوو کسانو به د اداري اصلاحاتو محترم کمیسیون ورکوي. دوی یو مستقل فنډ پیدا کړی و د مالیې د وزارت له لارې نه، دوی دا پروسیجر مخته بو، بیا به د بل کال په پیل کې یا په بودیجه کې د دوی معاشات نیول کېدل چې له اصلي معاش ورته ډېر معاش ورکول کېده. تر اوسه پورې چې موږ کوم شاوخوا پنځه اویا فیصده خلک پی آر آر کړي، که چیرې دغه پروسه په بریالیتوب سره سرته رسولي چې د پی آر آر له پروسې وتلي دي. دا پروسه داسې ډیزاین شوې ده چې زموږ او د دې معلم ترمنځ د پی آر آر په سیستم کې یوه بله اداره چې د اصلاحاتي اداري کمیسیون ده هغه واقع ده. دا پروسه به اول غوی نه شروع کوي، غوی بورته د اول کال معاش ورکوي، بیا به راځي زموږ په بودیجه کې به شاملېږي، تر څو چې دوی دغه لار تای نه کی اصولا دغه حکومت چې کوم اصول ورته ټاکلي دوی مستقیما موږ نه سره وصلی دي. پوهنې وزارت په چوکاټ کې دوی ته معاش ځکه نه سو ورکولی چې موږ د کلونو مطابق هغو کسانو ته معاشونه ټاکو چې هغه د اصلاحات ادارې لخوا موږ ته معرفي کړي. یو خو دا ده چې ما مخکې مو ویلی چې داسې موضوعات سړی آنن ځواب د دې نه سي ورکوي، باید تحقیق وکړي. هغه څه چې زما اخذو ستاسو له پوښتنې او له دې موضوع نه هغه مې درته وویلې. له دې ورهاخوا که چیرې د دوی ستونزه دننه په وزارت کې وي، بې له شکه وزارت کې به ستونزه حل کېږي او موږ به د دې پوښتنو کې چې ولې دومره ځنډېدلې. خو څه چې زه فکر کوم دا ستونزه د اصلاحات ادارې له کمیسیون نه ده، که دوی دا سلسله له اصلاحات ادارې سره یو کال شروع کړي معاشات ترې نه واخلي وزارت معرف په ډېره خوشحالۍ سره چې دوی د نورو کلونو
سپارښتنه هم دوی ته څه ده، دوی څه وکړي؟
زما په فکر سره که دوی خپل اسناد وګوري چې آیا دوی د اصلاحات ادارې لخوا معرف ته معرفي شوي که نه، که معرفي شوي وي آیا دوی د اصلاحات ادارې یو کلن معاش اخیستی که نه. که چیرې هغه اخیستی او بیا ورته وزارت معرف نه وي ورکړي، بیا مسؤلیت زموږ ده. که چیرې داسې نه وي چې دوی له دې پروسې د اصلاحات ادارې نه په دې شکل سره چې هغه یو کال معاش ورته اصلاحات ادارې ورکوي را تیر شوي نه وي، بیا خو مشکل دلته دا ده چې شرط پکې همدا ده چې دوی به یو کال د هغوی له معاشاتو نه ځکه راتېږي چې دوی له هغې خوا نه دلته راځي سیستم ته واردېږي، یعنې مستقیما معرف کې سیستم ته نشي واردېدلی.
دغه ولایتونو کې چې کله ښوونکي پی آر آر کېږي یا اداري اصلاحاتو له ازموینې تیریږي، نو تاسو دا لارښوونه دوی ته نه کوئ چې دوی باید یو کال هغوی نه تنخواه واخلي بیا یې تاسو نه؟
هر سړی پوهېږي په دې سیستم، دا سیستم معرفي دي، دې سیستم په همدې ډول ده چې د دې لپاره چې موږ مثلا یو مامور ته په یو کال د کال له شروع نه شپږ زره افغانۍ معاش ټاکلی او بودیجه کې د شپږ زره هغه ته منل شوي دي، یعنې یو افغانۍ هم له هغه نه ډېره نه راکوي موږ ته وزارت مالیه. که چیرې د کال په منځ کې دای سیستم کې اصلاحات ته واردېږي او مثلا ماش دیده کې ګلا زره یا 2000 روپۍ بیل شکه چې دغه شپږ زره یا 1000 روپۍ یا 15000 روپۍ چې د اضافي ټاکل شوی دا خو موږ په بودیجه کې نه ورسل لرو، خو بل څوک به ورکی چې همدا د اصلاحات اداري کمیسیون ده. دا پروسه به تای کوي، دای بیا به د راتلونکي کال په قراردادونو کې د دې سټیټس یا هغه موقف چې په خو په اصلاحات اداري کې نه و شامل و شامل شوی تغییر کوي. د دې په ځای کې کارولته ورته په ټول کار کې د میاشت شپږ زره په پام کې نیول شوی یو، په راتلونکي کال کې به یې 3000 ته نیږي. خو د کال پرمایي کې ځکه چې د دې لپاره چې بودیجه فکس راځي او هیڅوک په بودیجه کې لاس نشي ولای تغییر نشي ورته ورکولای، دی قانون باندې غوره کوي همدغه لار ورته تعین شوی ده چې لږه والی ورځ نه دوی پی آر آر ته داخلي کې د میاشت کمې خو له هغې لارې نه. او زموږ همیشه تاکید پر اندې ده چې زموږ د معلمینو معاشات اوچت شي، امکانات اوچت شي، ظرفیتونه اوچت شي، او له همغې ورځې چې دوی د معاشات مستحق کیږي باید واخلي.
او کور ودان خو په آخر کې غواړم پښتنه وکړم چې که احیانا د دوی کار د پوهنې وزارت کې بند شو او دوی له کومې ستونزې سره او تاسو ژمنه به همدایي تاسو پوهیږئ چې د انصاف په لټه کې خپرونه نیغ په نیغه د شکایت کوونکي او د حکومتي ادارو د چارواکو په حضور کې ثبتیږي. خو کله ناکله له دې امله چې شکایت کوونکی په کابل کې زموږ سټډیو ته حاضرېدلی نه شي، نو موږ د ټلیفوني مرکو له لارې ستونزې څېړو. د صالح محمد دغه ستونزه مو هم د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د دارالانشال رئیس سید ذبیح الله صاوی سره د ټلیفون له لارې طرحه کړه. دغه منګه یو اوریدونکی د لوګر ولایت نه زنګ وهي، دوی وایي چې د انصاف په لټه کې پروګرام ته دوی د پی آر آر په مسله کې مشکل لري او وایي چې یو کال کېږي تنخواه یې نه ده ترلاسه کړې. تاسو په دې اړه د دې مشکل په اړه څه وایي؟
اصلا خوب گرانی خوری اوز پیارار خلاصی ویدی، پیارار اوز نشته. در رتوب ماش دی چه رتوب ماش یو امکان یو ارزیابی دی استادان نشته، چقدر پروسه ارزیابی دی استادان رو باید که تکنیسی اواقع تکنیسی ویدی نداب ورور یا خور که خپل پښتنه متکری
او بلې صالح محمد نو میگی
صالح محمد په ورور باید کچیر دای دی رقابتی از موینه یا ارزیابی د معلمی چې دیغه ډیر کړی دی په ولایت کې باید ولایت نه تعقیب وکړي چې اسناد دی وزارت معارف په مرکز ته راورسیږي او د مرکز د وزارت معارف کې بیا معینت مالی و مالی ودایی دی چې هغه تخصیص غالی موش تخصیص و د وزارت په هغه پروسه و غوښتنې په وجه ورکوو.
دغه رتب معاشات یا د تنخواګانو دغه رتب چې تاسو وایي دا تر اوسه په دې پروګرام کې څومره خون کې راغلی دی؟
تر اوسه پورې یو 10000 پاتې دي نور ګرده په ښوونکو په دې پروسه کې راغلی دي.
او 10000 په کومو ولایتونو کې پاتې؟
خب په اکثر ولایت کې د سینادي چا ولایت او دیش سره چیرې په ګرد ولایتو کې په هغه دي.
او ډیر ښه. د صالح محمد وای چې سل کسه خون کې په لوګر ولایت کې د ستونز سره مخامخ دي، دغه سل کسه خون کې خونه وزارت ته مراجعه وکي کتاسته؟
نه، په کچيري هغه خپل په رقابتي از موینه سپری کړی وي واکه په اسنادي وزارت معرف ته مراجعه وکي. وزارت معارف معینیت مالی و اداری که یاد محاسبه مدیریت ورسی چه اوهای تخصیص غشتنه کریدی که ندی غشتنه کریدی که ندی غشتنه کریدی و تخصیص و غاری که غشتنه کریدی بیا اغا مونشتاد مراجعه که چه مونجو گروش چه ری دیادا.
او که دی رقابتی از ماینه که دوی گردون نی کرده؟
اغا نو بیا پا انتظارو باسی چه کل وزارت معارف اغا امتیان پا اغا کهی تدبیقهی زکه چه پا اغا امتیان که بیا کمیسیون و وزارت معارف پا گذر سره در از موینه هر کال از موینه
از موینه اخلی
از موینه.
قدر من و دوستانو دا و دده اونه ایخ پراونه تاسو هم کوله شیخ پلستونزی لمون سره تر حق ری زمون در تیلفون شمیره ده 0202-200-702.
حقیقت صدی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدې یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ډاکټر داوود علي نجفي زموږ میلمه دی. له ښاغلي نجفي سره په دې پروګرام کې د افغانستان په ځمکني او هوایي ترانسپورت په دې برخه کې د پروتو ستونزو او نور اړوند مسایلو خبري وکړو. کابل خاریان شکایت کوي چې پروسې څوکلونو کې د ترانسپورت په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. مجاکسه ډیر مننه چې موږ د خبرونه میلمانه شوي. کور آباد څه علت دی چې تر اوسه په کابل ښار کې ترانسپورت منظم شوی نه دی او د خلکو ستونزو ته په دې برخه کې پام نه دی شوی؟
دا خو یو ډیر مهم سوال دی. ترانسپورت په افغانستان کې پیاو ادارات لاندې فعالیت نه کوي. ادارات مختلف دي په ترانسپورت کې. یو ادارات ترانسپورت دي، یو اداره ښاروالي کابل دي، یو هم ترافیک دي. زه په دا وزارت کې زما کار شروع شو، زه یو پلان ترتیب کړم تر نام لاندې د بهبودي ترانسپورت شهري. په دې پلان کې نور ارګانونه هم دخیل شوی دي. دا پلان وظایف هم مشخص شوی دي، یعنی صلاحیت کاری هم مشخص شوی دي. ښاروالي کابل
جناب وزیر صاحب، تاسو هدف دا دی چې کله تاسو د وزارت راغلی پلان هم جوړ کړئ چې باید ترانسپورت منظم شي؟ په دې پلان کې ښاروالي او ترافیک هم شامل وو. نو دا پلان ولې تر اوسه عملي شوی نه ده؟
مشکل خدای دی کې تشکیلات اساسي دولت دونه هغه دغه ترتیب شوی دی کې هر اداره جلا جلا کار کوي، جلا جلا چې وظایف چې ترافیک محول شوی دی. ترافیک وایي چې بودیجه نسته زنه کولای سم کې دا کار محبوظ. ښاروالي کابل د داس وظایف استقاهات توقفات د ترانسپورت هغه پښه په کابل شهر کې یو ډېر مشکل، یو غټ مشکل ده. په مثال توګه د وزارت معارف په خوا کې د دلته یو توقف غو اوس بنسوي د امنیت د ستونزې.
بله، یعنی ښاروالۍ او ترافیک ریاست په دې برخه کې همکاري نه ده کړې او که د همکاري زمینه ورته مساعد نه
ده؟ همکاري زمینه ورته مساعد نه ده. همکاري هو په پلان کې نمایندگان د ترافیک هم شامل وو، د ښاروالۍ هم شامل دو. د نمایندگان هغه پلان تصدیق کړی دی، امضا هم کړی دی، مګر مشکل ده دی کې بودیجوي مشکل دی، بودیجوي ستونزه ده.
بله، په دې پلان کې هغه مسؤلیت چې ستاسو وزارت ته راجع کېده، هغه مسؤلیت
زموږ وظیفه داده و. مقرره جوړول دي، پالیسي جوړول دي، د زموږ پلان داده و. د ترافیک وظایف داده چې غنت ترافیکی نظم را
بله، یعنی تاسو پلان و مقرره جوړی کړی. فقط مشکل په دې کې ده چې ښاروالۍ او ترافیک همکاري نه کوي او د همکاري زمينه ورته مساعد نه ده او د بودیجې لکه مخ مشکل
دي. منظور ده دې همکاري زمينه ورته مساعد نه.
نو څه کول پکار دي ښاریانو ته؟ څه وایي کابل ښاریانو ته؟
مشکل زما پیشنهاد په حکومت کې هم ده او اوس هم زه پیشنهاد تکرار کوم کې د اساسي تشکیلات چې دولت نه دي هغه بازنگری سی ده. یعنی ترانسپورت باید تر یو لاس که اداره شد.
بله، یعنی تاسو وایئ چې په دې برخه کې باید ډېرې ادارې ښه کړي.
داخلي وظیفوي باید
یعنی باید ترافیک تری لرې شي، د ترانسپورت له برخې څخه ښاروالۍ لرې شي، فقط مسؤلیت یوې ادارې ته
ورکړل شي. چې اداره ښاروالۍ دی، وزارت ترانسپورت دی، چې ترافیک دی، یو اداره چې موظف دی که دا همکاري کې دا کار کېږي.
تاسو پلان درلود چې له هند څخه هم زر ملي بسونه واخلي، هغه پلان هم تر اوسه عملي شوی نه ده. د دې علت څه کړه؟
د دې علت دا دی چې اندم د موږ د افغانستان د ډول هغه بروکراسي ډېره دي. د هین شرط، اولنۍ شرط دا و چې په ملي بس تصدی کې دا ظرفیت ډېر ټیټه دي. دا کوشش کوي چې ظرفیت لوړ شي او دام سوي دي. زمونږ پرسنل په هین کې، په دننه کې، په بهر کې هغه ترنینګ هم سوي دي. اوس زه د هین حکومت انتظار یم چې څه وخت دا زر ملي بس دغه واده سوي دي چې په کوم وخت کې.
یعنی تر اوسه مشخص شوی نه ده چې هند به څه وخت افغانستان ته زر ملي بس ورکوي.
هغه وایي یو میاشت، دوه میاشت، بعد درې میاشت، بعد زه انتظار یم کې څه وخت دا.
بلکې دغه زر ملي بس چې افغانستان ته ورکول کېږي، دا بلای وزم رسته ده او په مقابل کې پیسې ورکوي؟
بلای وزم رسته ده.
دا چې هم ویل کېږي حق ملي بسونه چې له هند څخه افغانستان په خوا اخیستي د ټاټا ملي بسونه، د هغو بیې وایي ډېرې لوړې وي، حتی هغه د $60,000 قیمت لري. وایي هند په افغانستان باندې هغه $1,00,000 خرڅ کړي.
دې خو په دا اوس دقیق معلومات نه لرم.
کابل ښار کې څو کاله وړاندې ملي بسونه ډېر وو، اما اوس ملي بسونه کمرنګه شوي، تر ډېره کار واړه موټر کوي. د دې علت څه دی؟ بیا هم ترافیک او ښاروالۍ همکاري نه کوي او که هغه ملي بسونه چې دي هغه خراب شوي دي هغه بیا جوړېدو ته کار نه شوي؟
ښاروالۍ مقصر نه لري، تقصیر نه لري او ترافیک هم تقصیر نه لري. مشکل دا و کې په خوا کې د تصدی ملي بس یو دولتي تصدی و، دولت د دغه تصدی کې سبسیدي کوي. اوس چې بازار اقتصاد شوار په افغانستان کې راغلی دی، خلک وایي حکومت وایي چې اوس زنک حکومت نه کولای شي چې دا تصدی سبسیدی کې چې دا تصدی سبسیدی نه کې بیا دا
سبسیدی کې لګ اوریدونکو ته واضح کې
سبسیدی دادی چې یو اداره خپل کار مخته بوزي چې دا په ټیټه بیه کې په ټیټه قیمت کې چې نور هغه قیمت پوره نه کولای شي دولت هغه تصدی ته باید
پیسې ورکړي. یعنی ملي بس خلکو ته خدمات په ارزانه توګه وړاندې کې کچېرې ملي بس تاوان کوي نو باید حکومت تاوان ورکړي.
تاوان ورکړي اوس تصدی ملي بس چې یو مسافر په ځای کې بل ځای کې هغه انتقال کې 15 افغانۍ اخلي مګر د ده مصرف 10 افغانۍ کېږي.
حکومت ولې د سبسیدی ته غړ نه کیدی ولې د
مسؤلیت اساسي اوس د اقتصاد بازار په افغانستان کې راغلي دي د سبسیدی حکومت غتوان نه لري چې سبسیدی کې د تصدی خپل کار کې خپل مصرف هم پوره کی او خدمت هم
کوي. خلک چې په ساتورو ساتونو په خار کې ولاړ وي موټر ته انتظار باسي موټر نور ته پیدا کیږي فکر نه کوي چې حکومت دې په وړاندې بی غوري کوي.
بی غوري کوي دا معنی نه کوي بی غوري دي په دوات یا کال کې په خوا کې چې اوریدل په کابل شهر کې غو بسی برقی بسونه فعالیت کوي د دا کمپنی په دا کال کې په 15 میلیون ډالر هغه قرارداد امضا شوی دی مګر حکومت دغلته قرارداد ته هغه پیسه نه ورکوي بیا قرارداد هم عملي نه سو د دا د حکومت مقصر.
بله داسې هم ویل کېدل هغه بسونه چې اته کاله یا لس کاله مخکې په افغانستان کې فعاله وو او ځینو هیوادونو یې مرسته کړې وه د هغو پرزې په افغانستان کې نه پیدا کېدلې او اوس هغه اکثره له فعالیته غورځېدلي او په سرایونو
کې مشکلات وو. دا د اقتصادي خپلو مشکلات په خوا کې چې دا بس په افغانستان کې راغلی و چې دا بس کومک سوی دی د ده پرزه او وسایل او حفظ و مراقبت دا شیان په نظر کې نه نیول سوی دی د مشکلات.
بله تاسو د برقي بسونو موضوع یاد کړه. تاسو په خپلو پروګرامو کې دې ته هم اشاره کړې وه چې ډېر ژر به په افغانستان کې برقی بسونه د پخوا په شان باندې فعال شي. دې ته ولې زمينه برابر نشو دا
کولای دي د سروایګان هم سوی دي لاینونه هم مسخر سوی دي استیشنونه هم فعال دي مګر بودیجه نشته چې کمپنی راس یا خپل کاش کې افغانستان حکومت ته دغه ته بودیجه نه ورکوي.
څومره بودیجه ته ضرورت لري ترڅو بیا هغه چک
هیواد او 1 میلیون ډالر ضرورت لري
دغه بسونه خو د چک هیواد راځي او 1 میلیون ډالر
ضرورت لري په خوا کې دا ارزان توګه ارزان وو په ویا کې 6 میلیون ډالر وو مګر اوس د لاس کال بعد هغه کمپنی وایي چې اوس قیمت لوړ شوی دی 1 میلیون ډالر کم نه کیږي چې دا کمپنی خپل کار کې راس یا خپل کاش وکړي.
یعنی تاسو به د کوم کار په بودیجه کې د تزای ورکې ځکه چې 1 میلیون ډالر مصرف راځي اما بیا د خلکو ستونزې سره حل کیږي.
هر کال کې د بودیجه دوران کې سایل پورته شوی دی مګر حکومت وایي چې تصدی او واست حکومت پالیسی دادی چې تصدیانو هغه سبسیدی نه ورکړي هغه تصدیدان تو بودیجه نه ورکړي د دا په خاطر زید دونر سره هم ارتباط
پرته. یعنی تاسو دا موضوع په وار مطرح کړی دا اما د بودیجې په وخت کې ورته حکومت به بجنه منځوروي. بله اوریدونکو ته څه وایي ځکه چې تاسو په خواهش مله کړو چې ډیر ژر به دا بسونه فعال شي اوس ورته وایي چې انتظار دی وکړي تر څو بودیجه پیدا شي.
په بسی برخون کوي باید انتظار وکړي چې بودیجه پیدا شي مګر بل الټرناتیو هم شته
بدیل لري.
بدیل کوشش کوي پیدا کوم بل بدیل د شخصي شرکتونه دي دوه شخصي شرکتونه جواز ورکړل شوی دي دا هم ډیر شاشه موټرونه د بینز موټرونه په آلمان او بل هیواد ته هغه خریداري شوی دي اوس په کابل کې راغلی دي ژر ان شاء الله دا هم خپل خدمات په کابل کې شروع کړي. دا هم یو بل بدیل دي چې د وطنوالانو د شهروندان کابل
دغه خصوصي سکتور چې راځي دوه شرکت تاسو ویل چې جوازونه هم اخیستي په کابل کې به د ملي بس فعالیتونه وړاندې کوي.
دا غټه غټه بسونه لري په ملي بس سره رقابت کوي.
مجموع کې څو بسونه به دغه دوه شرکتونه کابل ښار کې فعال کړي؟
درې سوه
بسونه. بله اوس مهال هم په افغانستان کې ډېر حمل و نقل د خصوصي سکتور په وسیله کېږي. موږ چې معلومات لرو شاوخوا 200 ترانسپورتي اتحادیې دا مهال په افغانستان کې فعال دي. فکر نه کوئ چې کچېرې په کابل ښار کې نور هم دغه ترانسپورت خصوصي سکتور ته ورکول شي د خلکو ستونزه به هواره شي؟
د خلکو ستونزه هوارېږي مګر د قیمت پورته زما نظر داده چی دی دولتی سکتور هم فعالیت کی دی خصوصی سکتور هم فعالیت کی چی ترمند رقابت راسته چی رقابت راسته بیا قیمتون دیتشی
اوز چی پده دی موتر رو پتمزاینو که کلا ورزونو تر دیر پا کابل خار که سوارلی دی وڑو موتر پوسیلا دی تونسونا و کرلا و پوسیلا بانده خکات پورتا کی گی لیو زین بل زید انتقالی گی داغ موتر دی و طولن پی چوکات که فعالیت کی او که بخبل سر
بلکل نه دی و طولن پا چوکات فعالیت که دی شرکت تر نمائندگی فعالیت که
وزیر صاحب د هوایی ترانسپورت په برخه کې هم ستونزې موجود دي هغه کوم شرکتونه چې په افغانستان کې اوس فعال دي د دوی بای هم ډیره لوړې دي یو هم غګینه لري مثلا د یو شرکت بای د یو ملک سفر ته یو شی ده بل شرکت بای بل شی ده توپیر سره لري دي لاته دی
بای خود هر شپږ میاشتې باندې د وزارت په وزارت ترانسپورت کې یو کمیته د کمیته د کمیته کار مسئله داده چې بای تعیین کی و بیا به شرکتونه تبلیغ کی که دا بای د شپږ میاشتې دا بای بالکل رعایت کی د اوایي شرکتونه
ما توپیر چې لري د لاته دی مثلا د توپیر شرکت بای یو شی ده داریانا بلا دا کامیار بلا
دا خو یو استاندرد یو نریوال استاندرد چې تا یو هفته مخکې خپل ټیکټ اخلي د دا بای تیټه دی چې شپږ ساعته مخکې خپل ټیکټ اخلي دا بای دی یو استاندرد یو انټرنیشنل استاندرد دی هغه بای پورته
بله دا مهال ویل کیږي چې د هوایي چلند اداره د افغانستان او څو شرکتونه هوایي شرکتونه د اروپا په تور لیست کې شامل دي تاسو د دې لپاره چې د اروپا له تور لیست څخه ځان وباسئ او اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړئ څه هڅې کړي
د په دې زمینه کې ډېر هڅې شوی دي ډېر کار هم شوی دي اروپایی اتحادیه دغشتن اتا موردی و چه او مورد حل سوی دی یا مورد پات دی یا مورد داده چه اتحادیه اروپا راست دی زمون شرکتون آدید که زمون هوایی شرکتون آدید که
آدید سنگه؟
آدیدی که گوری که در کارونه در مقرره ترلان دید در مقرره برابر اگر کارونه مخک بوزی کنه یا توفیر لری
زه ایلاتو چه تر او ستاسو در اروپا پا تورلس که پاتش وی تقریبا در سو کالا وشوله
زه چه پا در وزارت که اول چه در مقرر سم دلتا در مسئولیت لپار دره خارجی انسپکتر اونه اغا کار کهو زما نظر داو که چه خارجیان لس کالم پا دا ملک کار که چه تفانان ظرفیت پورت نزی چه افغانان اغا ظرفیت ایجاد نسی دا د ملک دا پاره دا وزارت دا پاره دا نکوه لسی خارجین پر امیش بوده
دا هوایی ترانسپورت پا مسئولیت که کار
کهو پا مسئولیت که زه چه راستم دا قراردادونه ختم که
هم دا ایلاتو چه تاسو پتورلس که شامل شد
و دره افغانانا چه دا اغا قراردادونه ختم سو
دره بحرانیانا
دره خارجان چه دا قراردادونه ختم سو اغا دره اروپایی هوادونه سر تعلق لرو
بله جناب بازی سر ساسو هدف داده چه کله چه تاسو ده وزارت راغلی دری اروپایانو په دې وزارت کې د ترانسپورت په مسؤلیت کې کار کوي کله چې تاسو هغوی له دې دندې څخه لرې کړل تاسو د اروپا په تور لیست کې شامل شوئ
او هغه اعلان کړ هغه خپل بیرادونه مخکې
تاسو ته هغه وایي شرایط وړاندې کړل چې بعد هغه اته شرایط پوره کړي بیا به تاسو له تور لیست نه وځي اوس تاسو او پوره کړي او یو پاتې ده
بالکل
یعنی په څومره وخت به تاسو بیرته د
تور لیست کې وځي د اروپا ز منتظر یم انتظار یم کې دا راستي د موږ شرکتونو عادت کې بیا
وقت معلومه و چیز تو اخبار ازی؟
انشالله شاید به دره میاشتی اگر مشکل هر شد
یعنی تاسو چه دره میاشتو که با انشالله افغانستان
دیمون
که افغانستان ده هوای چلند داره لطور لسته خونه
افغانستان چه ریسپانسه ولی چه مسئولیتی و اغا حل سوی دیم
یعنی شرایط پورا دی اوز پا دی پوری موضوع تلده چه اروپایان راشی او دلتا شرکتون او گوری او گرتا تاسو لطور لسته خونه باسی دیر مندنه وزیر سبت اخبارون ده پایشی بود رسدلی فقط رسته پختنه په پای کې اوریدونکو ته څه ژمنه ورکوي چې د ترانسپورت د منظموالي لپاره د هوایي او ځمکني ترانسپورت د تنظیم لپاره به تاسو څه کوي
ان شاء الله په دوه کال کې زه امید کوم په افغانستان کې چې په ځمکني ترانسپورت په هیڅ منځنه هیڅ مشکل زموږ وطنوالانو هغه ان شاء الله نه ده
ډیر مننه کور آباد زموږ د دېونې د حقیقت څخه د پروګرام همدلته پای ته ورسید د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ډاکټر علي نجيب صاحب څخه ډیر مننه
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
Lambda de krama samajana.